السلام علیکم. افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. مثلث او اومه ورځ نن یکشنبه ده. د لیندیا قوس میاشتې 15 د ډسمبر 15 د خبرونه په خبرونو پیلوو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فرا، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګیدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 500 تر 110 کیلومتر پورې وي. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یوه افغانه ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایدن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انتونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو دغه راز ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ایز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېده چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تل ابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکامه یو او اوس پر یوه موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصونو غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 96 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شی 40 مړې سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران یې د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایراني سندرغاړي مدافع وکیل رسنیو سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له نندارې وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوی. د ایران قضایه قوې تېره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تېره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ورباندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لک کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د ډسمبر په 8 د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه. تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ نور پکې نه دی شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقت ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک پلاس کې نه دی اخیستی. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریې د ملي بیرغ څنګ ته ایښی دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلی دی چې پخوا محتسب ندن زمانې د پولیس په څیر و، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاسو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالفه وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلومات چې په مسکو کې ډیپلوماتو غوث جان باس د سکایپ له لارې له کاناډا راسره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار ګل ایاز راسره دی. شراغلی دواړه جان باس صاحب، که لومړی له تاسو واورو، که چېرته تاریخ ته وګورو، په 1930 کلونو کې چې په منځني ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځني ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمنه پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا راوروسته حاکم شو، په بل کې هم حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
له شکل چې په دغه سي یو وی کړلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر اپ په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل ته پاتې بیا مخصوصا تاسو یې مطلب کا زموږ چې ډېر اوس ټکنې دی او سي پزیر دی هم خو په افغانستان باندې هم د اوسني سوریې کې په کې چې روان دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. ما چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم، چې هغه یو سوسیالیستي کومونیستي اړخ د باسه.
جان باس صاحب، او باش زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود، په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بل متاثر شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یو هیواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یو حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کیږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چو پسر کې ایران دې او کې به شي چې پاکستان، چې پاکستان یو ملي او پروژې دی واقعي او د پردې شاته دې لوې تاسو په نن دې دې پروژې دې چې دا پېټ دې په دې هغه لا سوهنه د پوهن کې هغه سوهنه د افغانستان دې کې شک نشته چې دا سي ډېر ټاکلې څومره دې چې نه پېښې په 2012 کال کې د ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیعه اتباع کې پروژه راشته وکړي او هغه تل دي په سوریه کې په عراق کې په نورو ځایونو کې نور مذهبونو په ضد جنګیږي د نور عمدتا د ایران د پروژو د ایران ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګیدلی دي. دا خلک چې بېرته راځي هلته مړه شوي دي په سوریه کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي. خو خبره دې کې ده چې دوی چې بېرته راځي مخصوصا زما هېواد افغانستان ته دوی د جنګ دوی د یوې بلې ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي. نو په دې ترتیب د ایران د سپا پاداره هغه ایدیولوژي چې په ایران کې حاکمه ده اصلي هدف دغه موجودیت منطقې دې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه هلته خپل نبوت خپراوه په عین وخت کې
د نورو هیوادونو باندې. مننه ګلیاس. د زینبینو په برخه کې په مشال رادیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستنه شوي دي؟
نه، داسې سره رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو ذکر وکړو دا وسلوالي او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه باندې چې کوم ایران سره په پوله ده، نو په دې باندې دلته ځینو بریدونو ذمواري چې دي کنه دغه ډلو خسته دي او ځینې وسلوالي په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولې وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوث صاحب څنګه خبره وکړله جان باصاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدسي ډیر اثر ونه پریوزي. هغه څنګه د پاکستان او د هغه هغه لږ بدل دي څنګه جان باصاحب ډیر خو جغرافیایي توګه معنی یو ورکولو چې څنګه دا غزي جغرافیه دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو سور لسکالا کورنۍ جګړه تیر شوې ده. نو هغه میکانیزم او د پاکستان که وګورئ نو هغه ډیر زیات په منځ کې
تو دلته ځینې شانس ځینې کتون کې وای په دې برخې ولا جانباز صاحب څخه هم وورو. جانباز صاحب ځینې کسان دا وای چې د سوریه او د پاکستان شباهت دواړه اسلامي هیوادونه دي، شیا دواړه لري، سنیان هم لري، په دوړو کې اکثریت سنیان دي، په دوړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي. یعنی داسې نه دي لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته، هم تاجک شته، او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته، پښتانه شته. یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي، ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې او هغه بیا نورو کې متید دي. خو په پاکستان کې بلوچان تقریبا بیل وسی، سندیان بیل ژوند کوي، پنجابیان بیل ژوند کوي، پښتانه بیل ژوند کوي. په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي، په ترکمنان بیل ژوند کوي، حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي. یعنی داسې ټولنه سره اغه دا تاسو څه نظر ده دغه شباهتونه نشته پکې؟
سلام علیکم. پورې به څه چې دا شباهتونه پښتا او زه به دغه تاسو خبرې کوي دا د یو تصویر او کوم څه اجازه چې هزارگان په افغانستان کې د سي کمپاکټ ژوندلې هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې چې
بله
ځکه چې دا په منځ کې دی یا په شپه کې خو هغه قوچ په افغانستان کې کم اکثری هغه په دې کار یا په تاسو هم په سیمه د دې یو ولایتو کې په شمال د افغانستان ستان کې دغه هغه شتون د سي کمپاکټ دی. یعنی نو په ګونه کې لږ دی کې نو په شمال کې هغه تاسو په فرمایې په تنه تاجکان نو په ګونه یو ځای جوړ کړي او هغه ضرورت چې مستند په پاکستان په ټول ځان باندې چې دا خبره په ټول ځای په پښتونخوا او وایو پښتونخوا خلک بل د بلوچستان په لټه کول معلومي سیمه معلومه ده چې په ټاکلي باندې بلکې په افغانستان کې د ټولو مشترک کی هو چې البته په صفه خو هم زموږ خاور د دې باندې نه پېښ شو کولای اسانه څه دې کې خو زه په دې کې فکر کوم هغه هم صفه خو په پاتې کې اما یو شی چې فرقي تزادونه په افغانستان کې هیڅ کله چې نه درلو هیڅ کله په تاریخ کې فقط په نوین سیده کې تفصیل کوم یو ولا ستاسو یو څه مسله ده کې قانون نه اما نور په تاریخ د افغانستان کې په پیج جنگونه ہیں مسافي جنگونه هیڅ کلمه نشي زموږ په یو وخت سټ هندو آزاد ژوند او شیعه و سنی خو پریکړه. د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو د قیم جمهور شاهد شواهدو په کوټه کې د ابوس په کورمه کې څه وشول،
پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح هم ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نښتې هم که موږ ګورو د دې تاریخچه هم لږ ډیره اوږده نه ده، دا هم دی په دې نویمې او د اتیمې لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاء الحق راغلی د هغې وروسته چې کوم د کیسې شروع شولې نو هغې نه پسته دا فرقیزی نښتې او دا فرقیز هغه چې دی دا جړلې نورې مضبوطې شوې او همدغه وجه ده چې تر اوسه پورې اوس په کورمه کې چې کوم دا د تیر د میاشت د اکتوبر میاشت کې کوم رئیسي تاوتریخوالی روان دی، 140 نه زیات کسان چې دی په هغه کې ووژل شول او اوس هم هغه سیمو کې تاوتریخوالی ترنګلتیا هغه چې دغه موجوده ده، خو دا بیا په دې معنا هم نه ده چې دا بیا ډېر پراخه شي، لکه بیا هغه مشران شته د هغه شته هغه کوشش کوي چې یاره په هغه دی فرقیزو مسلو معنی به چې دی پاغه معنی قابو
خیر خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې، لیکن مثلا د بیا هم یا پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یوه چنو علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بخیده مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي، لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان کې
دا شعار کوي چې شیعه شیعه کافر کافر دا شعار په افغانستان کې نشته. خو بیرته چې له دې بحث نه راوونه او زکانه بیرته مقایسې ته راشو جناب صاحب، دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دیته ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نه شي، که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو، وایه لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي، لیکن د طالبانو را تګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبا سبدي سره یو خبره بولم دغه کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه 45 کاله هغه په واک کې پاتې شوی دی، لکه یو جمهوری نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ وو، لکه د 45 کالونه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وه په واک کې وه. جنرال صاحب تر هغه
وخت چې زی پرومونتیرم په سوریه کې خارجي هلته رسنه ده چې اوس ایران لاس ایران دسی یو پالیسی چې اساسا خنمونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو وینئ چې په واقعي عمدتاً اگر چې څه دې چې طرف نه یم او په افغانستان کې به په مرزه مو ولتون نه ده، خو تاسو وینئ چې دا څومره ویلګالي او څومره ظرافت د اوسنۍ حاکمانو سره چې غیر مشروع ده البته په افغانستان کې مدان در خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کې ته عمدتاً سنی مذهب این طرفی سوریه که د ایران نفوذ ډیر زیات دی، مخصوصا وروسته د کورنۍ جګړې په 2000 کال کې هلته او د ایران د خوا ډیر بار شو، اوس هم ګورو چې هلته ترکیه هم پاتې ده، اوس هم ګورو چې د سوریه سره هم جوړ دی، حتی د دې حیات تحریر شام سینو مشتانو سینی جورجیا هم سره روان دی. په یوه وخت کې موږ نشو کولای چې ترکیه په توګه د نسنلري روسیا اوس د دې موجوده راځي په څو کې چې حتی هم په پاتې عناصر راتلونکي حاکمیت روسي دي او هم هغه څه چې اوس د دې مشروط وایټ اپوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کردان دی ترکمنان دی نور دی نور دی هلته خو بېره دی تحقیقات ماچې دونس
او ان ترتیب د اسرائیل د فاکتور جان واسه یو بل شي ته را شوې دي له خطر چې د عباس د بل خطر غوند کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه زده کولای شي، مثلا د دوی د مشر چې دی د هیئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده د ډیر نرم روان دی، مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته، د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړې چې
دا مانه ده،
او دا همدغه علت دی چې نړیوال سره له دې چې د یو وخت لغه سره ارتباط درلود ل القاعده سره خو بیا بیرته ویلی او چې ل القاعده بیرته راګرځیدل ده خو د دې ته زمينه برابر کړی چې نړیوال ممکن د دوی حکومت پر رسمیت پیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره ل دې څه د کولې شي کوم خبره
شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د ذکر توانایي نه لري او د ذکرې ظرفیت نه لري که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي دغه یو دندګي یکتازي خودسری جاطلبي کاملا افراطي غیر افغاني کړنو ته چې دوی
جان باسه سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې دوی یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده فرند سوریه والا چې دی یو خو مشر ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانه خسته د دغه نور برخو ته چې ما مخ کې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی شي
بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بنديان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه
هغه پرې خودل عمومي افالبته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمیت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه یو ګام واخلي بالکل هغه وخت به
دا طالبان نووسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شکه خو خبره داده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي اوس چې موږ دغه مشران چې زموږ په مخ دي که هغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دی که هغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي ګرچې د دوی په منځ کې اوس لیدل کیږي تضادونه او دغه حقانی خلیل حقانی مړینا کېدای شي نه یو څه سره ټکانونه دوی ته ورکړي خو په هغې صورت کې که چېرته دوی انعطاف پذیري خواته ورشي او سوریه دوی ته رښتیا سره یو درس شي او همدغسې چې د رسنیو فشار د جهان فشار د منطقې فشار د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي کېدای شي معتد درجه د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي خو په هغه صورت کې به بیا دانو طالبانو امارت نه اوسېږي دا به یو مشروع قوت افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت راوستي شي
مننه او بخښي چې بیرته پاکستان مسلې ته راشو تقریبا ټي ټي پی تاریخ طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکوه او هغوی ته مبارکي وویله دا څنګه په پاکستاني رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوس په خپل اونیزه خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا سلامتیا او حاکمیت د سوریه هغه په کلکه ملاتړ کوي نو کوګوري حکومتي په کچه معنی هم وی چې دی په دې معنی غندل نه دی چې د شام کې د بشار اسد حکومت را نسکور شوی هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حکومت خبره کړی ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راويستلو هغه هم حسې چې دی هغه هم روان دي په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندي د طریقې طالبان پاکستان خبره وکړه نو هغه خپل فعالیتونه یا دغه هغه ته سن سه یو شی ورکی دی تا یو تقویت په نور مل ورکی چې البته د اسلام پال ډلې چې دی هغه په واقع کې کامیاب شوی نو موږ هم خپل مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی که په بلوچستان کې دی البته په پښتون میشته سیمه کې دی که په خیبر پښتونخوا کې دی نو په خیبر پښتونخوا کې دی نور سیمه چې دغه خو بالکل په پور امن دی پنجاب پور امن دی سند پور امن دی ولې
پنجاب هم اوس فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی به نور مسلکونه دي
نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هغه په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خو ډیر زیات دي
نه خو عملیات
بلوچستان کې خو پښتانه نه دي بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې وګورئ کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخی دی هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دی زیاتره پیخی او د نام نه او پاغي منی وار منی خو حکومت به دا وایي چې موږ دلته عملیات کوو هدفي عملیات کوو پیل خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په کول نو پورا په لکونو خلکو به کور شول. خو وس دې هغه عملیات ته د نوم بل ورکړي چې ټارګټډ مطلب هدفي عملیات من کو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلکو به کور کیږي نه مونږ ورزو چې دیږي کې بس مونږ ته خفیا معلومات راغلي دیو دیږي کې وسلوال پټ دی او مونږ په دیږي کې هغه وکړو.
او مننه. خو جانبا سپ تاسو فکر کوي لکه څنګه چې ګولای اعظم دا خبره وکړه چې کې دېشته لکه د ټي ټي پی هونډه ډالي یو روحیه واخلی چې ولا په جګړې باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو. په پاکستان کې د فرزن بلوچان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړې لکه ګولای اعظم ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی. البته د پنجاب خواته هم سختریزو سرایت کړی دی. هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله نه کله خصوصا په جنوب د پنجاب کې. څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته؟
خو هغه شبر د سیدی چې د تبلیغاتو تر کچه خو به شک چې ځان ته روحیا ورکوي، ځان به تشویقوي، ځان به ترغیبوي، تحریکوي چې ګوري هلته هم دغه یو حرکت رامنځته شوی دی. خو زه فکر کوم چې دوی د یوې خوا ځان غولوي او د بلې خوا اذهان منحرفوي. هغه شی چې په سوریه کې رامنځته شوی دی تر هغه شی چې په طالب نومیږي په افغانستان کې یا په پښتونخوا کې یا په ټولیز توګه اخوا په پاکستان کې دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري، یو څه ورته والی به ولري، اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي. کیدای شي چې بیا هم وایم چې د ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژۍ له نظره کیدای شي په کې تړاوونه به اوسېږي، خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي. مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کوم تحول چې د دې منځ کې راغلی دی، په فکر کې راغلی دی، هغه ورته نه دی طالبانو ته. تاسو هم
خیر وبخښئ، خو د دوی وبخښئ، دا حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی. پخوا خو د دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی. د محمد الجولاني یو وخت له القاعده سره یو ځای و، بیا له داعش سره یو ځای و، بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه. لیکن اوس واک ته رسیدلی دي، د سشکاری سی دوی خپل ملي ارزښتونو ګټو ته وفادار دي.
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړه، دا اشخاص خو فرمایل او هم شمیر دا القاعده سره او ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر شو وز دغه دی دبل حرکت را مسته کړی دی په بل نوم حیات داخل شام. یعنی دغه تحول د تلوي کې بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده. سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغې سره. همغسې چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی، همدغسې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فوندمنتالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا، د داعش دخوا، د نور دخوا، هغسې نور فکر نه کوم چې
وبخښئ جانباز صاحب، وبخښئ ستاسو خبره نیسم. تاسو داعش ته اشاره وکړه، همدغه داعش له سوریې تر افغانستان او پاکستان پورې راورسېد.
خو ریخی خو آغرنگ ندی جانباز، خبره سم سم هم ده چې ریخی خو آغرنگ جړ لې، خو آغرنگ پخی ندی چې څنګه او هغه خو ډیر زیات د اغم لري. څنګه جانباز خبره وکړه، توافت لري، ډیر زیات فرق لري هغه سیمي او د افغانستان او څنګه د پاکستان.
فرق بیل خبره ده، واضح خبره ده، بیل جغرافي دی، بیل ځایونه دي. لیکن همدغه وسلوال د داعش په نوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې، په عراق کې، دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل، د افغانستان تر شماله ورسېدل. یعنې د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کړو، خبره دا ده چې پخوا به یو بغاوت په یوې محدودې جغرافیه کې راتاوېده. نن سبا که د انټرنیټ برکت دی، که د ارتباطاتو برکت دی، ډېر خپرېږي. نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی، دا تر عراق هم وغځېږي، تر ایران هم وغځېږي.
نه هغه دی اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه، نو جنباز صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې دا سینه واجد حکومت ختم شو، نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسان په پاکستان کې هم با خلک په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي.
د عمران خان ډلې،
عمران خان ډلې
دغه خبره، یعنی د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړي چې دا ځکهون کې باید راوزی او یو بغاوت
وکړي.
اما بیا هم د دې له خاطر چې دغه بحث راغونډ کو، جانباز صاحب په مجموع کې کچرته د افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه د کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل، لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه څخه بغاوتونه څه زده کولی شي؟
خبره دا ده چې پاکستان د مکمل تباهۍ خواته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې، اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمه ییزې شخړې، سیاسي شخړې. تاسو خپله ګورئ دا هېواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم، دی ودې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته بولي چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هېواد ځان یې قصدن خپل په لاس، په لوی لاس د دغه جنرالانو، د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواتې وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یو پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 30 کاله قید ورکوه، معلومه ده چې
کاملا سیاسي مانا ده. دا بحث په دغه ځینو کتونکو په دغه خبرو راوځي کو وای کله چې په وسیمه کې شخړې وي، ویل سي په سوری کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بنظیر بوټو خبره وای د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي او جګړې وي، افغانستان ته وځي که په افغانستان کې وي پاکستان ته وځي، نو دغه ټول شخړې یو حل لار غواړي چې ریشې باید وچی شي. نو لامدې سر ودا باس راغوند کو له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې دمه دا باس را سر وکړ. تر بیا مو خدای مات.
facebook.com/azadiradio
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي ومه ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو خایسته خونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرېږي چې د جرمونو مخنیوي به کوي او حتی د مجرمانو سکیننګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تیره ونې افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوې دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درز. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواخ کړی چې له چا سره یې دښمنی نشته، خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
مغو په شخصي عقده شخصي دښمنی خو خدای هم د وساتي، د مارت چل، د جنگ چل، د مقابله چل، د خلک د موږ نه زده کوي.
دا امارت به مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي، د الله دین به نافذ وي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی؟ ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی، یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپله طالب و.
خو د دغه وجه کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړه.
سوریا کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه، د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ. وسلوالې له خارون بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ او ترڅنګ خونځي او پونتونو ته هم اجازه ورکړه. موږ
خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه کړې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دی هغه کتازیه خپل پیشکړه او اوس په گزارونه د ډیر نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشاله چې نظام مختوی، تم خوشاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیر ته د کول دوه دریم وعده کول همدا نظام دی ته وای، حکومتداری هم دی ته وای. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وای، سلفیان او پنز اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ. یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړي یا تړونه وکړي.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف، دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو، خو مبارزه به سیاسي وي. ځینې ورته خوشبینه او ځینې یې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کور کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتې دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلوځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي.
څام ظاهرا نپړه دایښ خراسان ډلې پر غاړه خيستي، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وجل کې دو سره بربند شوی، او اوس نه وازی دا چې د پټولو څخه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور درا سختي دو وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادې رېډو ته وایي اختلاف د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود وو. اوس نه وازی دا چې د خلیل حقانی وجنه داغه د وراره خلیفہ سراج الدین د تیری ونې له نیوکو سره سر لګی، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیری ونې په غونډه کې توند نیوکه کړې وي. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمنۍ نه لري، خو که د جګړې خبره شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو شخصي عقدا شخصي دښمنۍ خدام د وساتي، د مارک چل، د جنگ چل، د مقابله چل، د خلک د موږ نزده کی. موږ شخصي فکر نه لري چې د چا لپاره مبارزه کړي، د قرباني مکړي. عظیم رب چې کوم دی، عظیم رب چې دی، عزیز انتقام دی، الله جل جلاله وو انتقام واخلي. خو صرف دې خپه یم چې دا کمزوری عمل چا وکړو. کاش کې دې ته سوچ کړی وای چې حاجي صاحب خلیل خو د کفارو دښمن و، 5 میلیونه جایزه امریکایان ورکړي شو، مسلمانو دښمن خدای نه و. تاسو څه په دې باندې غاټه کمیابي وکولای چې یو مسلمان مې شهید کړو؟
خدا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی و یو استاد و او تل د ترشا ولاړو او مشورې ورکولې، او بالخصوص په خپل چون د سراج حقانی عمر کم ده، د خلیل حقانی دی یو جهادي کورنۍ غړی ده، د حقانی شبکې یو رغند کردار و د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې به جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې به یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې ویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو چې معتدل دریځ لرلو، او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي، د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغنده رول و، د یو سپینګیر حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړل، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینه ازادۍ رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا دایښ وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړی شوي وو. بلخوا د طالبانو په سیاستونو اګه سرچینې وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله د ډلې پر وړاندې کمزورې کړي او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحات او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کړي. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی سم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی، ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپله طالب و، ځکه موږ په تیرو درو نیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي. موږ عملا وینو چې طالبانو د درو نیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا دي عملاً نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د منځ وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه سو خلاصېدلی نشي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه بری به. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد به وینه. تاسو خپل اعمالو نتیجه ګوري. طالبه ذبیح الله مجاهد وایي چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونو ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو مغه کار کوې د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه ستاسره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او دا سخکاری چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور لاري واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت لاري د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو پرامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیگ مانور ترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه دار بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بلې سپین بیرغ ډلې د واک ته رسېدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسله واله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد الجولاني په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو او ښځو شخصي حریم بلل او د متمدن جامعې د جز په توګه یې له خپلو وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتي نه کولو امر کړی دی. دغه راز له ښارونو نه خپلو وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامي اردو او پولیسو او مامورین یې ټول دندو ته بیرته وربللي.
دوی یو ډول زه فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتګ سره مېرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل یې اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډکول شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشتالستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده، د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغوی حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف ادارې په نارتي ام ټینګار کړو، زیاته کړې ده چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دی د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف ادارې ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پر خودل، د هغه درنوي د ملي بیرغ پر ځای پر خودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یو متخصص ماستری او ډاکټورا لرون کی کابینه جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې لامل یې هتا یو شمیر طالب مشرانو هم خپل ویناو کې د دغه حکومت والی مثال ورکړ او خپل رهبرۍ ته پر خلکو د ظلم او جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصیه کړې دي.
بل کې چې دا زموږ کمزورتیا کړې په دې کې فکر داسې نه کوئ چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مو خبره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه ته خدای ته مسؤول یې. الله جل جلاله دې تا نه پوښتنه کړي حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې ایوبنه چې د دین نه منحرف ته وي څه بیا داسې کار ونه کړم هغه مې شپې یاد وي نو موږ دپاره دا احساس په کار دی. نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي لکه څلوېښت پنځوس کاله دا تور یرغلونه ورباندې راتلل خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نشوی کړی.
موږ خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دې ونه منله. دې هماغه یکتازي یې خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفع نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواب ده. خو د دوی د کړنو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالره نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بې غیرتي او د خیټې ډکول دوم او دریم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداري هم دی ته وایي. هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه ده کړل شوی چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسلوالې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څېرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې وبه کولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لري، اسې چې د ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي چیرې حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویلی چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او در هغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستنګو. او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کېدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کېدای شي د خلکو په رضایت د خلکو په غوښتنه د خلکو په مشوره د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت دی.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړه د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازي او جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدل شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي خو ټینګار هم کړی دی که روسیا د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بلخوا د طالبانو خارجه وزارت په یوه اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به یې طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لاوار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنی نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي. تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څیړم حوادث نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنې د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د ترامپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په ځواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربللی او د طالبانو نور مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلیو ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا وت سوی دی او همدارنګه وتستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحدې جبهې مشر دی دا هم دا وت سوی دی او یقین لرم چې یو تعداد نور سیاسیون او د جبهاتو خلک به نور هم دا وتیږي امریکا ته ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوهې د توافقاتو بعد او د دوهې د توافقاتو پر ټولو مادو باندې واقعا عملي ګامونه اخیستي وای متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډیر د تشدد سره پرمخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق ظلمونه کیږي، بې ځایه مالیات اول کیږي، دا هغه څه دي چې د طالب سره محرومه کیږي. د الکانو کریکولم د مکتبو ټول واقعا تر خطر لاندې دي. یا امکان لري چې د مکتبو په حق کندهار مشرتابه فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي. نو په دې اساس دا ویلی شو چې نور د جهانیانو او سره په سر راغلی ده، دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ته راولي او یا یې د مخه لیرې کړي، بله دوهمه لار نشته. نو زه فکر کوم د دغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت کې پر طالبانو باندې باندې د فشار یوه اله ده، او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپیږي.
او سم ټولنیز شبکه په ټولنیز رسنیو تیر ونه افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي وادونو د خلکو ترمنځ د سوری وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړل. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوری خلکو هغه خوشحالي ومندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداري ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونې حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولست هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم منځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بلخوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې پاړه چینار موضوع لا توده وه او دغې سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. د سیمه د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر اپریدی د پاړچینار په خلکو غږ کړ چې لخپل منځنه د پاکستانی ریاست جاسوسانه او پلوی کسانو باسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دوار او قومونو ترمنځ باید د پښتنو درنتی گګدی او د روغه جوړې د پروسې هیڅ تګلارې باندې افشا کیږي، تر څو یې دریم لورې چې اشاره د پاکستان ریاست ته د په وینا د روغه جوړې د حد سات سبوتاج نه کی. پړچینار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه د میاشت خورا درنه شوه چې لزګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پارونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږ د پړچینار خلکو نه تیګه غواړو تیګه یو دکان دی، هغه پسې په زموږ یو پلان دی چې زه انتهایی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم بیا نقصان کوي، خو مونږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکو او مخکې چې تیګې ناکام شي دي هغه نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده چې ان شاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړې دی مونږ دا سر ته ورسو او په ضلع کورم کې به ان شاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیرونې ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث تر وړاندې کړي چې دوی په کې افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ځمنې کولې. له دې منځه د طالبانو د قانونو پخوانی وزیر او د سری میاشتې اوسنی رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللی او د دوی ډلې د ښځو او نارینه لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللی.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو، موږ ایمان لرو، علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضه على كل مسلم، د کل مسلمان کلمه په اتفاق د علماو نر او خذو دواړو ته شامل ده.
خلکو ویلي طالب مشران باید اوس د خپل پخواني څرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلکو ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وادو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبرې بیا د دې چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري، په چین کې بیا د ار ټي جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لوی وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د ار ټي جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو او په تیر له پولیسو سره خاص مرسته کولای شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتر پر ساعت چټک ځغاستل شي که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پورې درنه ضربه وخوري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبوټ سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیو او انځوري اسناد استولې شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال چې پرونځونو خونځي تړلې دي، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي خونځي د ودانۍ درلودونکي هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن خونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سګنی کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فستیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وي. دا خونځي تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټ بال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او پاړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د خونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي اثر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوې دي. او په همدې سره د نن اووم ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ لپاره نو څپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اووم ورځ مه هېروئ.